دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
السلام علیکم، تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دي ته شرغ لاس زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخ وړي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، هغه مور او پلار چې افغانستانه د خپل لونو د زده کړو په خاطر پاکستان ته کډه سوي ول، اوس له پاکستانه د شړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې خبرونه کې به پر هغو اندېښنو او حل لارو باندې خبرې کوو چې افغان نجونې او د دوی زده کړې ورسره مخامخ دي. د افغان نجونو د زده کړو راتلونکی به څه ډول وي، پر دې به موضوع به خپلو میلمنو ته د خبرو بلنه ورکوو چې دوی له موږ سره واصل سي د سټوډیو سره، او پر همدې موضوع باندې خبرې پیل کړو. زموږ د دې خپرونې میلمنې آغلې تورپیکۍ مومن، آغلې قمر نیازی او همداراز اوژي امیل به له موږ سره د سټوډیو سره واصل سي چې موږ به له دوی سره پر دې موضوع باندې خبرو ته دوام ورکوو. اوریدونکو، تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. تاسو کولای سئ چې موږ ته خپلې پوښتنې او تبصرې د تلیفون پر لیکه باندې پرېږدئ. موږ د واټساپ شمیره ده 00420221120401. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیزه بڼه باندې خپل پیغامونه پرېږدئ، او موږ به یې په بېلابېلو خپرونو کې او په همدې خپرونه کې خپاره کړو. او که تاسو غواړئ چې موږ ته زنګ ووهئ، تاسو یې کولای سئ چې پر همدې شمیره 00420221240401 پر دغه شمیره باندې واتساپ ته زموږ شمیرې ته زنګ وهلای سئ، او خپل تبصره یا پوښتنه راسره شریکولای سئ. اوریدونکو، زما د ښځینه اوریدونکو څخه ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ ووهئ او د خپلو ستونزو په اړه باندې موږ ته ووایاست. که تاسو غواړئ چې موږ ستاسو نوم یاد نه کړو، یا هغه ځای چې تاسو ورڅخه موږ ته تلیفون راکړی دی، دا معلومات په موږ پټ وساتو، خو موږ ته مهمه دا ده چې تاسو خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ، او هغه ستونزې چې تاسو ورسره په خپل ژوند کې مخامخ یاست او فکر کوئ چې د دغو خپرونو له لارې حل کېدای سي او موږ ورباندې بحثونه جوړ کړو، په دغه واتساپ شمیره باندې تاسو موږ ته هغه موضوعات رالېږلی سئ، او موږ به یې وخت نا وخت په خپلو خپرونو کې همغه موضوعات رااخلو، او ستاسو د خوښې پر موضوعاتو باندې به خبرې کوو. متخصصین به پر راغواړو چې هغه موضوعات وڅېړي او معلومات ورباندې وړاندې کړي. اوس هم ګورو چې زموږ میلمنې د سټوډیو سره وصل سوي دي او کنه. بله، روشان صاحب وایي چې آغلې امیل زموږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. آغلې امیل، تاسو ته شرغ لاست وایم او مننه چې تاسې وخت وایستئ په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. ستاسو څخه به لومړۍ پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې افغان نجونې نه په افغانستان کې د ننه لوړې زده کړې کولای سي او نه هم په ګاونډیو هیوادونو کې، ځکه چې هلته دوی د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي؟
مننه کوم لومړی تاسو ته، میلمنو ته، اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د دې خبر په اوریدو سره یعنی یو ټکان مې وخوړه چې هغه خلکو چې په ډېر زحمت، تکلیف او زړه نازړه بل هېواد ته د مجبورۍ نه، د خپل جنکیو د تعلیم، د دې د ژوند، د دې د آینده د ښه کېدو لپاره ټول تکلیفونه، دا اقتصادي، دا روحي، دا د حالات په ځان ومنل، په یو عالم زجر شکنجي سره لاړل بل هېواد ته، هغه ځای ته مهاجر شو. مهاجرت په خپله یو عالم تکلیفونه لري. دوی هلته چې ته څه وکولی شو چې دوی په مکتبونو کې یا ځای په ځای کې، نو هغه تعداد چې د مجبورۍ نه، یعنی داسې نه چې د دوی زړه و یا دوی دونه امکانات درلوده، خو بیا هم انسان د اولاد دپاره پوهېږي چې څه نه کوي، څه باید ونه کړي. هلته تر څو ځای په ځای شوي نه وو، د مکتب هغه دروازه و، دالیز و، سنف لا بلد شوي نه وو، دس یو خبر اوري نو تفکر وکړه چې دا وسومره په والدینو باندې سخت تمام شي پری جنکی باندې وسومره په فامیل باندې او یعنی مونږ باندې دا خو یو ظلم دی دا بشری ناورین دی دا ډیر سخت ده واقعا هغوی خو که د تعلیم د مسیر نه یو څوک پاتې شي دا هغه متخصصین لکه خور مې مومن صاحب په بحث کې ده هغه پوهیږي که یو وار د تعلیم سلسله کې زن راغی هغه بیا هېڅکله خپل نورمال حالت نیولی نشي هېڅکله هغه اصلي حالت تلی نشي دوی چې بیا لاړل لږ زه راجله وکړو چې هلته باید دا تعلیم باید خپل د مسیر نه پاتې نشي او دوی باید وکولی شي په خپل سن سره هغه خپل تعلیم په خپل وخت تمام کی او ډیر فامیلونه زه خبر یم زه بلد یم هغوی سره چې هغوی تللي وو لاړل او چې داسې یو حالت سره مخامخ کېږي هغوی هم قانوني نه دي تللي مجبور دي خو لاړل اوس یې سره ساعت هلته نه لري بېرته راګرځول کېږي دا ډیره سخته ده دا لوی یو ظلم دی دا ډیر دې اندازه په دې یخ ژمي کې هغوی هر څه له لاسه ورکړل دلته دلته هر څه یې خرڅ کړ دلته هغه شیان چې دوی ورباندې ژوند کوو د هرې امکاناتو نه دوی کار واخیست دلته اوس هغوی هېڅ نه لري هغوی څه وکړي دا اخواته د چا خبره ډانګ دی او د خواته پړانګ دی او نه پوهېږم هغه حالت چې زه فکر کوم هر لحظه ما هم ځورې زه مې انسان یم زه مې یو دلته اوسېدلې یم یوه میرمنه یم یوه ښځه یم دغه حالت مې په خپلوانو لیدلی دی اوس هغوی دومره په تشویش کې دي دومره اندېښنه لري چې دلته به څه وکړو او هلته هر څه د لاسه ورکړو هر څه نه لرو دلته چې بیا ژوند وکړو او دغه حکومت هم دغه امکانات نه لري چې د هغوی دپاره دغه تدابیر ونیسي دغه لازم امکانات شته هغوی دپاره اجالتا برابر کړي چې هغوی وکولی شي چې دغه وطن ته که بېرته په زوره اوس ویستل کېږي په ظلم ویستل کېږي نو دلته هم هېڅ هم نشته هغوی به څه وکړي واقعا زه هم حیران یم ټول خلک په دې فکر کې دي دا خلک سره چې زه د ورځې ګرځم او دا خبرې اوري دوی واقعا ټول خواشینی دي
مننه آغلی امیل زبیرت تاسو راځم آغلی مومند مننه اول خو چې تاسو زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي تاسو څخه به زه ورته پوښتنه وکړم په داسې حال کې چې افغان جونې لوړې زده کړې په افغانستان کې د نننه نس کولای د ګڼو جونو کورنیو دغه پریکړه وکړه چې دوی په پاکستان ته کډه سي او زموږ راپور وایي چې دا خلک چې پاکستان ته کډه سول انجونې په شونځو کې یا په کورسونو په یو بل ډول باندې زده کړو ته دوام ورکړي خو اوس دوی د پاکستان لخوا د بیرته استل کېدو له خطر سره مخامخ دي د افغان جنو دغه راتلونکي تاس څه ډول د اندېښنې وړ بولي ځکه چې دوی ته نه په افغانستان کې د نننه نه هم په ګاونډیو هیوادونو کې یعنی د باندې هم دوی نس کولای چې خپل لوړې زده کړې وکړي او نه هم په افغانستان کې د نننه دا تاسو په نظر څه ډول حالت دی
سلامونه تاسو ته تاسو د طریقې تاسو سره نو اوریدونکو ته ټول ته مننه چې دا ډېر مهم بحث هم نن راخیستی دی واقعا دا ټولو ته د خوښۍ او د تاسف ځای دی اول خو متاسفانه چې زموږ په خپل هېواد کې باید دا زمینه مساعده وای چې زمونږ لوڼې خصوصا هغه ځوان نسل په پښتنو کې په افغانانو کې دا یو رسم دی چې خپل ځوانې لورانې یعنی چېرته نه لېږي اما متاسفانه د ډېر مجبوریته د ډېرې بدې ورځې له ډېرو مشکلات سره د زموږ فامیلونو کډه شول دال ماجو شول پاکستان ته د دې په خاطر چې په هیواد کې ته د تحصیل او د تعلیم د زمينه مساعده نه و که چیرې موږ دا امکانات درلودل او دا زمينه مساعده و هیڅ وخت زموږ اولادونه یا زموږ کورنۍ نه مجبوریدل چې هیواد پریږدي او بیا یو هیواد ته ولاړ شي چې دائم هغه هیواد موږ سره همیشه د هغه زړه د اړې پرسم کې همیشه موږ سره وفاداری نه کړی موږ سره همیشه ظلم کړی موږ سره زموږ د هغه خوبي ګوت نه نیولې او زموږ مجبوریتونه د دغونه کوې سفاره کړې ده. بیا هم دی اوس غواړي چې د پاکستان حکومت چې په دې شکل باندې بیا د نړیوالې ټولنې نه او د جامع ملل نه پیسې ترلاسه کړي او په دې شکل غواړي چې افغانان اخراج کړي په ډېر ناقانونه ډول باندې، ځکه اصلا خو دغه سفر چا ویشلی دی؟ هغه افغانان چې دې پولې کې دي یا په هغې کې دي، دوی د ګډ فرهنګ او ګډه ژبه او ګډ کلچر لري، کلتور لري، همیشه زموږ هېوادوال ستلي دي. اما متاسفانه چې په ډېر بد وضعیت سره مخ شوي دي، خصوصا چې دا ویډیوګانې مونږ ګورو، ډېر ځورېدونکي دي چې دا ماجر دوی دي هلته وهل ورکوي یا ماجر بندې زندان کوي یا خصوصا کورنۍ په زور راباسي. نو زمونږ خپل ستاسو مشکل په دې کې دی چې د خپل زمينه مساعدان در بیا هم مونږ یې لرو د دې راتلونکي لکه تاسو پوښتنه وکړه چې راتلونکي زه راتلونکي ډېر بد ګورم، خو بیا هم امیدوار یو چې زمونږ دولت رحم وکړي او دغه مشکلاتو په خاطر چې وګوري چې په ګاونډیو هېوادونو کې زمونږ وګړو سره دومره بد وضعیت کېږي، اقلا دی دې لږ په دغه راشي، په جذبه راشي، په غیرت راشي، دی دی او یو سوچ وکړي چې زمونږ ولې مونږ دونه مجبوره کړو خپل هېوادوال چې ولاړ شي. د دغه نجونو د مهاجرت په خاطر، د دې کورنۍ د درلودلو په خاطر باندې حداقل دوی د ښوونځي پرانیزي، دلته ورته د تحصیل د لوړو زده کړو او د تعلیم. ما داسې کورنۍ لیدلي چې حتی د اووم صنف نجونې وي، شپږم صنف نجونې چې پوهېږي تحصیل نشته، د وړو نجونو خاطر هم تللي دي، مهاجر شوي دي چې اقلا خپل ابتدایي زده کړې وکړي، اساسي زده کړې وکړي، او لوړ تحصیلات ته خو بې د هغې نیاز ډېر زیات دی چې دوی دې په خارج کې ولولي. اما د دې راتلونکي ډېر وضعیت څه نه ګورم، حالت بد نه بدتر ګورم. نو کیدای شي چې دغه یو حل لاره شته چې دغه زمونږ هېواد خپله پورته زمینه مساعده شي او دا خلک چې هلته تحصیل نیمګړی نیمګړی پاتې کېږي، نه چې په داخل کې هم نیمګړی دي، دوه کاله وقفه، دوه کاله څه شي چې په تعلیم کې راغلی د هغې څخه نه پوره کېږي، خو بیا هم که ورسېږي د دې معنی چې مونږ نور هم واټن اخلو، نور مونږ لرې کېږو د تعلیم او د تحصیل نه. نو هیله مند یم که دغه مشکل حل شي او خدای مهربانه شي دلته ښوونځي شروع شي، نو انشاءالله د نجونو به یو څه ترلاسه کړي، او که نه وي نو خو د دې د راتلونکي د ډېر مشکلاتو سره به دې مخ شي او ټول هېواد به ورسره مخ شي، ځکه بېخي به سواد ورک شي، ډاکټر به نه لرو، انجینیر به نه لرو، ښوونکي به نه لرو، او د ښځو وضعیت چې اوس هم دونه ستونزمن دی. دا اوس که مونږ وګورو د هرات ولایت کې زلزله شوې ده، دغه کومکونه ټول نیاز دي چې ښځې هلته لاړې شي، کومک وکړي، نورو ښځو غږ واوري د ښځو سره. متاسفانه بېګاه هم د ډبلیو سي استازي دا خبره وکړه چې مونږ ډېر اشد نیاز دی چې ښځینه کارکوونکي مونږ سره اوسي، زموږ په ټیمونو کې او مخامخ د ښځو سره هغې ستونزې وپوښتي او هغې سره مرسته وکړي. ګورو چې متاسفانه دا تشه مونږ لرو، نو خدای دې وکړي چې زر تر زره دا مشکلات حل شي، زموږ دولت هم دې ته فکر وکړي چې د نورو هېوادونو د احتیاجۍ نه خلاص شي.
مننه اغلی مومند. اغلی نیازی، تاسو د اغلی مومند خبرې واوریدلې. دوی ویل چې په افغانستان کې وضعیت سم سي، خلک به اړ نه وي چې نورو بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي او هلته د سپکاوي د دوی په وینا ژوند وکړي. ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې د طالبانو حکومت خلکو ته دغه زمينه برابر کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سي او د نجونو او د هلکانو د زده کړو تضمین وکړي او هغوی ته ښوونځي پرانیزي چې خلک اړ نه وي چې نورو هیوادونو ته په زده کړو پسې ولاړ سي؟
سلامونه پلومړي سر کې تاسو ته، درنو محترمو ملمنو ته، او همدا شانته د افغانستان ټول زوریدلې ولسته چې تسلیت وړاندې کوم. د هرات د زلزلې په تناسب باندې چې دقیقا دردونکي زلزلہ وا او ټول ولسونه او د دې آفت څخه متضرر اسوه، الله پاک نه قربان سم چې یو خو هغه آسماني آفت دی چې نازل کړل چې دغه مرکزان شهیدان سو، شهیدان ته جنت فردوس غوښتنه کوو او زخمیانو ته عاجله شفا غوښتنه لرو. دغه نظام خپل هم تر دغه آفت کم نه دی چې دا اوس موږ تحلیلو، موږ دغه وضعیت وینو، دوی هم خپل تر دغه آفت کم نه بدل کیږي. ولی ما دې ته موتاج کې چې زه په پردی وطن کې ولاړ سم د تحصیل لپاره موتاج سم؟ سیده، زموږ پیغمبران اجرت کړی د مجبوریت پر اساس باندې، ګاونډي مو ولې دونه بی 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 مسلمان هم د مسلمانۍ داوا هم کوي د د داس یو ملک د چې زما ورته وګه کیږي زړه ورته کیږي چې زه ورسره لاړ سم مخبل دغه مشکل په وخت کې زه د هغوی څخه یو څه لاسته راوړنه ولرم هغه پراته داسې بلاسي نو دا ټول هغه آفتونه دي چې موږ تاسې تجربه کوو دا اوس دغه تر آفت کم نه ده دغه وضعیت خپله هم دغه د نظام دغه دا اوس اقتدار خپله یو آفت د ټولو ښځو دپاره مخکې مومن صاحب یادونه ورته وکړله چې ډبلیو ایف پی غوښتنه کړې ده چې ښځینه کارمندان تاسې باور وکړئ د دغه آفت ځپلو په ګروپ کې زه یمه هر لحظه دغه غږ کوي چې ښځینه خوندې دي یو ټیم جوړ کړي موږ به د طالبانو څخه به اجازه واخلو بیا به دغه ټیم راسي دغه میتونه به د غسل او د خاورو سپارلو دپاره موږ سره کومک وکړي او زمین کې دغسې خوندو ته باید یو ټیم باسواد خوندې یو ټیم باید جوړ شي چې د خوندو تعداد معلوم کړي چې څومره خوندې موږ زخمیان لرو تر کومه حده پورې دغه زخمیان زخمي خوندې تر کومه هدف پوری زپل شوی دی دا ټول د ټولنې ضرورتونه دي دا ضرورتونه باید په نظر کې ونیول سي یو خو دغه خلک په دومره نشته امکاناتو کې بیا هم لاړه چې سبا د بل ملک یو څوک راځي ما ملک ته خدمت کوي
مننه اغلی نیازی اغلی امیل ستاسو څخه بل پښتنه کوم لکه تاسو ته چې معلومه ده په پاکستان کې د پاکستان پولیس ویل کیږي راپورونه دغسې وایي چې د دغه هیواد پولیس د افغان کډوالو پر ضد باندې په ځینو تاوتریخوالي باندې لاس په کار سوي دي او په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دي خو په ایران کې بیا د عادي خلکو زموږ راپورونه وایي چې عادي خلک پر افغانانو باندې یعنی ویلای سو چې ظلم کوي او په د دوی پر ضد باندې په تاوتریخوالي باندې لاس پورې کړی دي او دوی حتی مظاهره کړي دي چې افغان کډوال باید د ایران څخه وایستل سي ستاسو په نظر په دغو دواړو هیوادونو کې څه لامل سو چې د یو هیواد حکومت او د بل هیواد خلک د افغانانو پر ضد دومره وپارېدل چې دوی اوس پر خپله خاوره باندې پرېښودو ته هیڅ یعنی زغم نه ورته لري غواړي چې دغه افغانان راوګوزي
دا چې زه اورم ریښتیام چې ډېر زړه دردونکې دی دلته د مینه مساعد وای کداغه حکومتونه دغه حالت په دوی دونه تنگ را نه وړي دلته بیکاری او بیروزګاری د کار زمینه مساعد وای په دې حد باندې نه وای چې خلک مجبور شي او زموږ ګل ګل ځوانان لکه ګلاب ځوانان هغه تجهیز توهین کیږي تحقیر کیږي حتی دې خو بیچارهګان د بیچارهګي نه تللي دي د هغه ځای د فرهنګ سره هم که آشنا نه دي او مشکلات لري او برخوردونه خنه دي د دوی حالت خنه دي هغه یې زغمل نه شي اته عام خلک تاسو ویني چې اوس د دوی په ضد مظاهره کوي دوی منل نه شي نو ډیره سخته ده واقعا او پولیس پاکستان خو ډیر اوږد تاریخ لري دا هغه اول نه تر اخره پورې موږ سره همداسي وضعیت کړی وو عام اولسې همیشه زموږ ښه دوست پاتې شوی د هغه وخت نه چې دغه نیمه پیړۍ کې چې افغانان څونه ځي و راځي و مهاجرت شو دا و هغه دا اړیکې زموږ د ملتونو سره ښه وو خو د حکومت سره هېڅ کله د نظام سره یې بالکل ښه نه وو او اوس که دا برخورد کوي هغه موسمي برخورد همیشه لري همیشه ظالمانه برخورد کړی دی همیشه مکروزانه برخورد کړی دی د افغانانو په مقابل کې دا نظام دا پولیس همیشه د استخبارات همیشه افغانان زورول دي دردول دي پښتانه یې زورول دي همیشه دا کار کوي هغه خود دوی عادت دي او خبر پات شو چې د ایران عام اولس چې په خلا دونه اوازې پورته نه وي او اوس چې عملا هغوی هم د افغانانو په مقابل کې پورته کیږي خدای حکومت د غیرت وکړي دا حکومت دی وشرمیږي دا غسی یو حالت چې راوسته دی او خلک کینه تختی ومامن سي کالری کنه لري د خداريګ د دې حالت نه انسانان د خپل ژوند د بقا لپاره خوړو ته ضرورت لري باید د اقتصادي سم وي باید د یو کول شي او مړي ډوډۍ پیدا کی ځان د پر اولاد د پر دی خو پیږي چې سبا ورځ دلته د ولې نه مونږ د مجبورۍ نه راځي څوک خپل خوږ وطن پیدي څوک دا وطن چې لکه مور غوندې ده، دا وطن کې چې دوی اوسېدلي دي، د دوی د اقلیم سره دوی روږدي شوي دي، د دوی د هر څه سره دوی عادت دي، ورته جنت غوندې دي. اگر هغه که مجبور نه و نو ولې هلته لاړ شي؟ ولې داسې فقیر وګوري؟ ولې داسې توهین شي؟ ولې دونه سپک شي؟ اوس بالاخره که نن دا ګاونډیان وخت نا وخت پخوانه و همداسې برخوردونه و، خو اوس بیخي اوج اخیستی دی. او اوس هم افغانان د چا خبره لکه سیلا غوندې همداسې روان دي، په قانون بې قانون لارې نه مقصد ځان وباسي. خو که دلته دوی لږ فکر وکړي، دغه خلک دپاره امکانات برابر کړي، انکشافي پروژې لاس لاندې ونیسي، هره ورځ باید د دې فکر ولري چې افغانان څه راوګرځوي، داسې زمینه مساعده کړي چې ورځ تر بلې دوی مجبور نه شي. حتی هغه خلک چې بیرونکي دي هغوی یې بیرته راوړي. اوس خو دلته امن دی، دغه امن که دغسې ذهني امنیت نه وي، اقتصادي امنیت نه وي، فرهنګي امنیت نه وي، نو خلک خو طبعا چې بیا دا خو نه دی چې اوس د هغه پخوا پسې چې دلته به انفجار کې دلته به، یعنی هغه اوس نشته. دا د یعنی ډېر ښه پاین دی د دوی که اطرافو ته ځو، مثلا که ولایت ته ځو، سفر کوو، په ډاډه زړه ځو. دا لوی لاسته راوړنه ده. اما ورسره که دغه نور هم که زمینې مساعده نه شي، شرایط ورته مساعد نه شي، دا خلک به همداسې تښتي، دا خلک به مجبور شي چې لاړ شي، او ټول دنیا به مونږ نه په تکلیف وي، او مونږ به بیخي دونه یعنی بد نوم وګټو بیرونکي چې هر څوک د افغان نوم واوري څوک نفرت وشي. الان چې افغان تر پرونه پورې تر نور کلونو پورې په دنیا کې افتخار کوو، دوی دونه باتور ولس ول، دوی د هر نگانه ښه شهرتونه یې درلوده، مګر متاسفانه چې اوس هلته ځي د هغه ځای کلتور سره، د هغه ځای فرهنګ سره دوی نابلده دي. دوی ډېر زر هغوی ورته د وحشي په سترګه ګوري، البته یو تعداد یې ټولې نه. نو خبره په دې کې ده چې سخته ده. بل څوک هم که دلته راشي، زه فکر کوم چې نابلده یي، مونږ ورسره په تکلیف کېږو، او هغوی که دغسې برخورد کوي امکان لري چې مونږ نه پتنګ شوي دونه زیات مهاجر نه، چې دا ټول بې قانونه، بې اسناده، بې هغه ځي. نو خلک هلته یریږي، هغوی هم د نامنۍ احساس کوي. هغوی خو لکه مونږ غوندې نه دي چې په جنګونو کې ټول عمر وخت تیر کړي، او هغوی آرام فضا غواړي. زه نه غواړي چې هغه حالت یې دومره خراب شي چې د دوی په راتګ سره تاوان په کور کې چې سړی فکر وکړي خپل آرام ژوند کوي، او بل څوک میلمانه راځي او هغوی هم دومره مزاحمت وکړي، خو قربانه خو تاوان چې پتنګ کېږي. نو چې دا برخوردونه اوري واقعا سړی متاثر کېږي. یعنی زه ډېر زیات خفه کېږم، کوم که شرایط لږ ذره انساني شي او خلکو ته مساعد شي، شاید خلک مجبور نه شي چې لاړ شي.
مننه آغلی امیل. آغلی مومند، د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو د افغان کډوالو د استلو پریکړه غندلې ده چې پاکستان کړې ده چې دوی به هغه افغان کډوال چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري د دغه هیواد څخه باسي. د طالبانو د حکومت دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په کابل کې په یوه غونډه کې د افغان کډوالو د استلو پریکړه غیر عادلانه بللې و. ده ویلي چې دا غیر عادلانه او بے انصافه پریکړه دوی غندي، او د پاکستان له ولس څخه، د علماو څخه، او د سیاستوالو څخه یې هیله کوي چې خپل دغه چارواکي چې دا ډول پریکړه یې کړې ده، باید د افغانان د دوی له وحشت او بربریت څخه وژغوري. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، کله چې طالب چارواکي دا ډول پریکړې غندي، دوی ته څه ډول مسؤلیت راځي کیږي؟ کله چې طالب چارواکي د پاکستان پر وړاندې یو دا ډول یو خبره وکړي یا یو کم څرګندونه وکړي، افغانان فکر کوي چې د پاکستان پر ضد یې خبره کړې ده، اما بیرته باید دغه پوښتنه هم له طالب چارواکو څخه وسي چې دوی په دې برخه کې څه کړي دي. ستاسو په نظر د طالبانو مسؤلیت په دې شرایطو کې څه دی چې د افغان کډوالو پوښتنه باید وکړي د چارواکو؟
مننه بشیر خور، ډېره مهمه پوښتنه وکړه. واقعا
دا حالت چې خپل ما د خپل واورې دلې ملا یعقوب مجاهد هماغه لحظه ما ته مال افسوس دی دغه مال ته ګوره په خبرو په غندل هیڅ هم نه کیږي هغه ستونزه چې حل شته باید د دې حل د دې ستونزې ریښه یې بشي چې دا د کوم ځای نه سرمنشا اخلي ولې زموږ خلک هلته مجل دي په څه دلیل مجل دي په غندل په ځای دی دی د خپل سره دا ټول چې د پاکستان په علما او غږ کوي د دې خپل داخل علما او غږ د دوی واوري علما ورته شپه ورځ اختلي کانفرنسونه ته جوړ کړي دي علاوه د علما خبرې کوي چې په اسلام کې تعلیم شته په ښځو باندې تعلیم فرض دی کار پکې شته ښځو په اسلام په ابتدا کې کار کوو تجارت یې کوو ښځې قافلو سره ګډې ترې راتلې دغه ستونزې چې په داخل کې هر شي ولې به مونږ پاکستان ته مجبوره یو ولې به هلته زمونږ کورنۍ زمونږ ورونه زمونږ خویندې په هغه شکل به عزته کېږي د سر نه به یې لوپټې لورې کېږي پېغلې نجونې به مو ځوان نجونې به مو مهاجرت ته مجبوره کېږي او په څنګ کې زمونږ ورونه تاسو ګورئ چې په زنځیرو په برچو حتی په لرګیو په څونه سخت حالت دی وهل شوي دي چې دا هر یو غږ زاورم به ما باور کړي چې زه دا ویډیو بېخي کتای نه شم ته اواز ټیټوم چې هغه فریاد و ناله او زجر دی چې ورکول کېږي او دی د چیغې وهي ګټو سره خدای موږ ژاړو هر شاید دغه احساس چې زلم شاید ټول هیوادوالې ولري موږ ته ژړلې دي چې زموږ د وطنوال په داسې شکل باندې شکنجه کېږي په څه په دې په خاطر باندې چې په خپل هیواد کې ځای نشته راغلي دلته ورته ځای نشته افغانستان پراخه هیواد دی ډېر ځایان لري ځمکه یې پراخه ده ولې د تعلیم په خاطر یا د کار په خاطر زموږ ځوانان لاړ شي دغه چارواکي دي د ملا یعقوب باندې غږ کوم دا په ټولو کې لاړ لږ ښه دی چې همیشه یې غږ ایستلی همیشه یې یو عکس العمل ښودلی د پاکستان په مقابل کې یا د نورو ګاونډیو په مقابل کې حداقل یو جرأت او یو غیرت او هغه افغان تو لري پښتون ولې لري نو دا د راجیک شي دی خاطر فکر وکړي د نور چارواکو سره د وغږېږي او دا وزارت دفاع کوم کم مقام نه دی یعنی د رهبرۍ په سر ته باندې لوی چارواکی دی کیدای شي چې دا خپل د ستونزې شایع بشي په داخل کې هر څو دغه وضعیت نه افغانان خلاص شي نور دا لوی یو لوی از موږ اساس په استرا یو لوی پیغور دی یو لوی ننګونه ده یو لوی چالش دی چې د دې سره اوس مخ دی د دې کې دای شي چې دا ستونزې په داخل کې هر کې موږ ول خلکو ته لاسو دی ولی موږ پاکستان ته مجبوریت لرو ضرورت لرو په دا حال دا چې موږ دا غي نه هیواد غته دا غي نه زموږ مکشته هر څه امکانات شته صرف د تعلیم په خاطر داخل کړي دي بل څه نشته د اولاد خصوصا د نجونو د تعلیم په خاطر او د کیفیت په خاطر د تعلیم چارته لګ درس او شاید کوالټي ښایي ولی دلته نه ایجادي کې دا کوالټي و دلته دا کار نه کیږي موږ هیله ده چې د بل ځای ملامتول د نور د ملامتولو پر ځای دې د خپل داخل کې غوړو کې خپل سره کې خپل سره مجلسونه او کې جلسو کې غونډه او کې شورا او کې او د خلکو نه دعوت کې دا به یو ډېر لوی ابتکار ډېر لوی او د ګام به چې دې یخل په تاریخ ور دي جنوم سب شي څومره به خلک ته خوشاله شي څومره به خلک ور دی ته هغه واټن چې د دولت او د حکومت ترمنځ دا به کم شي او ټول به په ډېر دا به لوی زیری افغان ولسته چې دې به تعلیم شروع شي او دلته به دې ومنل شي خصوصا اولادونه د فکر کوم چې د دوه نسخونو په ستاسو هم باید د هغه فکر او هغه بغې سره راشي سره خلاص شي چې دی خپل شروع کې خپل یو د وطن ستونزې د وطنوال ستونزې حل کړي موږ تاسو په دې خبرې کو تاسو ټول په خارج کې تاسو واسه موږ داخل کې یو صفونم درلودلې دي یعنی هغه عزت او هغه غرور او وقار چې خپل ټاټوبه کې په پلانني هیواد کې نو وګورو ته په لاس دې په هیواد کې څوک نشي راتلای فار هوا چې تاسو چې کار څونه د ژوند امکانات کله دی بیا د غربت او د فقر او د بے عزتۍ احساس کې هر څه تاسو پرې ځستري ته فکر کوي چې زه درته ویم د خل او د واک او د اختیار احساس نه لري دا ټول وطنوال دا احساس لري زموږ د چې خارج کې همیشه د دوستانو سره خبرې کوم ټول هر څه د ژوند امکانات شته اما موږ ځان دې فقیر فقیر او ناچیز احساس او ځکه موږ غرور او عزت نه لرو موږ ماجدي موږ د خپل هیواد ته چې خپل وګړو ته هغه د هیواد او دولتونه یعنی غواړي او څه هغه د امکانات لري موږ نه لرو موږ په حقارت ژوند کې غربت او حقارت مسافرۍ ټول هم دغه ده نو خدای دې وکړي چې دغه غربت او دغه حقارت موږ خدای خلاص کړي، اول خدای ته سوال کوو، بیا دغه خپل چارواکو ته هیله کوو، غږ ته کوو چې خدای په خاطر دغه خلکو وګوري، چې خلک په زمونږ وزیري زمونږ هیوادوال په څه شن بې عزته کېږي، په څه شکل دوی د خپل هم خو انشاءالله دغه لري، خو از ضمیر او دغه ولې ویده دي باید دا راویښ شي په دغه یاد لحظه چې زما وسه نشته زه دونه ځورېږم. دوی خو امکانات لري، د اقل ورته زمینه د کار مساعده کې، زمینه د ورته به تر اتر مساعده کې ونی منی، د اولادونو تعلیم ته ورته زمینه مساعده کې، د دغه د بیننګي او بغیرتۍ نه باید ځان وګوري. دا خو لوی غیرت، لوی 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 د یو پیغور ده چې دوی ته ورکول کېږي، او بیا دوی هم سر ته نه راځي فکر او نه غواړي چې دغه پیغور نه ځان خلاص کړي. زما هغه کدی دی چې دوی خپله داخل کې ورته د حل لاندې ولټوي، او دا ستونزې د شایبي کې ریښې نه مشکل حل شي، چې زموږ هیوادوال د هیواد نه بیرون ولاړ نه شي، مهاجرت ته محتاج نه شي، هر شکل کې نیمه ډوډۍ که لږه ډوډۍ که غربت یې، که د هغې په خپل هیواد کې عزت او ابرو خوندي ده، په خپل هیواد کې د خپل ژوند وکړي، نه د نورو هیوادونو د دومره زیاتو مشکلاتو نه چې ورته بیخېږي او دومره زیات ځورول کېږي دوی.
مننه اغلی نیازی، ستاس څخه هم د مولا محمد یعقوب مجاهد د څرګندونو په اړه پوښتنه کوم. د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو له نورو سازمانونو څخه غوښتي دي چې د پاکستانی حکومت د دغه اقدام مخنیوي دی وکړي چې افغان کډوال د خپل هیواد څخه باسي. ستاسو په نظر کله چې شاغلی مولا محمد یعقوب مجاهد له ملګرو ملتونو او بشري حقوقو له سازمانونو څخه دغه غوښتنه کوي چې پاکستان باید افغان کډوال ونه باسي، ستاسو په نظر دا څه ډول غوښتنه ده؟ آیا فکر کوئ چې دغه یو عادلانه غوښتنه ده د ملګرو ملتونو څخه، او ملګري ملتونه څه ډول د دې بهیر مخه نیولای سي؟
کدی ته زیر سو چې مهاجرتونه د اسلام څخه پیل دی تر ننه ورځ پورې، کله چې سختۍ پر مسلمانانو باندې راغلی، مشکلات راغلی، طبعا هغوی ځای بدل کړی. زموږ د اسلام ستر لارښود مکه معظمه پرېښووله او مدینه منورې ته هجرت وکړله. نو دوی په دې از تناسب باندې دا غوښتنه کوي چې یعنې که اوس په خلکو باندې سخت راغلې ده او ګاونډیو ته تللې دي، پناه یې وړې ده، نو ګاونډی دي باید، چون ګاونډی هم خپل مسلمان دی، که ایران ده که پاکستان ده، اسلامي ملکونه دي، نو هغوی دي باید صلې رحمي وکړي، د صلې رحمي څخه کار واخلي او د کډوالو د ایستلو دغه څه چې هغوی فیصله کړې ده، او دغه چې د کډوالو اوس هغوی هلته په تنګ کړي دي، په عذاب کړي دي، نو د دغه څخه دي مخنیوی وکړي، ځورونه دي ونه کړي. دا غوښتنه تر دغه حده پورې تر موږ هم ورسره تاییدوو چې دقیقا یو ښه غږ دی د یو نظام څخه، خپل د یو دولت د مشرتابه د خوا څخه، دا یو ډول ملاتړ دی خپل د مهاجرینو د پیسه کې. او که دې ته زیر سو چې ولې دې په خپل وطن کې فرصت ورته محدود کړی، ولې دې ژوند ورته مقید کړی دی چې هغه ولاړ سي بل هیواد ته پناه ویسي او بل هیواد ته هجرت وکړي، په څه دلیل؟ وخت چې جنگ نسته، وخت چې په خپل هیواد کې د تعلیم فرصت ورته وي، وخت چې خپل په هیواد کې عدالت تامین وي، وخت چې زموږ خپل هیواد ښه آب و هوا لري، ښه پراخه مځکه لري، ښه پراخه اسمان الحمدلله لرو، ښه آب و هوا لرو، ولې موږ هجرت وکړو بل ملکو ته؟ نو دغه ځای کې بیا نو ملا یعقوب تر سوال لاندې راځي چې ته په اقتدار کې، ته په مشرتابه کې، تر دې مخکې تر دې چې د بل ملک څخه دا غوښتنه کوي چې ولې دې زما مهاجر په تکلیف کړی دی، یا ځورونه ورته کوي، یا د ملګرو ملتونو څخه دا غوښتنه کوي چې هغوی باندې فشار راوړي، چې هغوی زموږ پر مهاجرینو باندې فشار راوړی، یا یو ډول بیرته دا خپله یو سیاسي تړون دی خپل تر مابین چې کېدای شي چې پاکستان پر تاسې باندې فشار راوړي، پر مهاجرو باندې فشار راوړي، او تاسې بیرته پر ملګرو ملتونو باندې غوښتنه وکړي، او دا یو د پاکستان لپاره یو امتیازي هغه جلا خبره ده، ځکه چې تاسې هم دغه پاکستان څخه روزل شوي یاستئ، دغه پاکستان څخه مو تربیه اخیستئ، د راغلي یاستئ، اوس خپل په وطن کې ځای په ځای شوي یاستئ، نو اوس خپل وطن ته وفادار اوسېږئ. خیر، هغه که تاسې د هغوی تر احسان لاندې یاستئ، هم د احسان بدله، نو بیا داسې مه ورته دغه کوه چې د ملګري ملتونو څخه د هغه دپاره امتیاز اخلې، خپل ولس پرې باندې ځپئ، خپل ورځ پرې باندې ځورئ. د پردې تر شا خبرې به نه وي، حقایق خبری وکی صحیح مسلمانی خبری وکی صحیح د مشرتابه مسولیت چلری هغه مسولیت اجرا کوي زکه چې تاسو هم خدای ته مسولیت استی او هم بندگانو ته مسولیت استی دا ولس چې زوریږي د دوی د زور فریاد به تر عرشه پورې رسیږي او نن نه سبا به ستاسې دامن ګیري ولې نو خپل په وطن کې ورته فرصت نه مهیا کوې ولې د تعلیم دروازې نه خلاصې هغه واټن او هغه فاصله چې ستا او د ولس تر مابین دی هغه به هم له منځه لاړ سي ولس به د سرګردانۍ هم خلاص سي ولس به له لهانۍ څخه هم خلاص سي خپل په وطن کې چې عدالت وي تامین وي صحت وي څه کوي چې بل وطن ته ځي وطن حب الوطن حب الهیمان دی از برای خدا تاسی څنګه د مسلمانی دعوه کوي او څنګه په کوم اساس باندې دا غوښتنه د ملګری ملتونو څخه کوي د دې څخه دا جوته ده د دې څخه چې تاسی خپل سیاسي تړونونه لرئ د دې نږدې ګاونډیانو سره نو هغوی ته امتیاز غواړئ د ملګرو ملتونو لخوا څخه په لحاظه هغوی ته وایاست چې تاسی فشار راوړئ تاسو زموږ پر ماجر باندې فشار راوړئ ملګري ملتونه به تاسو ته امتیاز درکړي بیرته به هغه چې موږ ستاسو ترې احسان لاندې یو هغه ستاسو احسانات چې د ملګري ملتونو د خوا څخه به درته هغه څه چې ستاسو غوښتنې دي هغه به ټول درته وسي که داسې کوم څه نه وي نو باید دوی فرصت مهیا کړي ژر تر ژره د مکاتبو او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي دا اوس هم دغه اوس د هرات په دغه زلزله کې څومره خوندو ته ضرورت شته څومره تحصیل کرده خوندو ته اړتیا شته څومره ډاکترانو ته اړتیا شته څومره ولس یو تر بله ورځ پورې ځپل کېږي رټل کېږي خپل په ملک کې هم د آفاتو څخه هم او په نورو ملکو کې هم ولې د دې ځواب تاسو سبا ورکولی شئ دغه لړۍ چې مو ځینې قطع کړې ده دغه سلسله مو چې د تعلیم ځینې قطع کړې ده دغه جبرانول لا ډېر سخت کار دی دا چیرې چې دا وغځېږي دا چیرې چې دا نور هم وخت ونیسي نو په لحاظه زموږ غوښتنه ده ملا یعقوب ورور څخه هم دغه ده چې وروره که کوم معامله د پاکستان سره لري پاکستان ته امتیاز غواړي د ملګرو ملتونو څخه هغه جلا خبره ده او که معامله ورسره نه لري نو بیا غوښتنه دینې مه کوه نه د هغه څخه د پاکستان څخه غوښتنه وکړه نه د ایران څخه غوښتنه وکړه نه سر ورته ټیټ کړه زموږ ملاقه در باندې پیرزوی چې ته سر ورته ټیټ کړې ځکه چې زموږ ورور یې زموږ پښتون یې زموږ د ولس پر سر دا فعلاً ته اقتدار لري هغه څوک یې چې دا ولس په تا باندې حساب کوي نو ته د دغه ولس په ملاتړ باندې داسې وکړه چې خپل په کور کې ولس ته فضا د تعلیم او د تحصیل مهیا کړه دروازې د پوهنتونونو د مکاتبو پرانیسه ټول ولس ته دعوت ورکړه بلنه ورکړه په غېږ کې واخله چې راسې خپل په ملک کې ولې به د پاکستان احتیاجي تېرو ولې به د ایران احتیاجي تېرو ولې به ځپل کېږو ولې به راتل کېږو ولې به دونه توهینېږو ولې به دونه تهدیدېږو ولې به ته سره کښته ایسې ولې به ته د پاکستان څخه غوښتنه وکړې ولې به ته د ملګري ملتونو څخه غوښتنه وکړې تاسو خو وایاست چې موږ هېڅ چا ته اړتیا نه لرو بس رب دې زموږ سره یې او موږ خپل په رب باندې باور لرو نو خپل په رب باندې باور دې وساته یقین دې وساته خپل په کور کې دې هر څه ورته مهیا کړه ولې غوښتنه کوې په کوم اساس دا غوښتنه کوې سیاسي معامله نه یې نو دا غوښتنه ته هېڅ ضرورت نشته چې نه د ملګري ملتونو څخه ملا یعقوب وکړي او نه هم د پاکستان او د ایران څخه دا غوښتنه وکړي خپل په کور کې د فرصت ورته مهیا کړي تر څو مهاجرین
مننه ډیره آغلی نیازی اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریو د ازادي رادیو اونیزه خبرونه د ازما حق دی روانه ده پر دې موضوع خبرې کوو چې په هغه مور او پلار چې په افغانستان کې انجونو نور لوړ زده کړې نه سوي کولای ځکه چې طالبانو د انجونو پر لوړ زده کړو باندې بندیز لګولی دی دوی پاکستان ته کډه سول خو هلته هم له رایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي پر دې موضوع باندې خبرې روانې دي یو اوریدونکی هم لرو اول د دوی خبره را واخلو بیا به میلمنو ته بیرته ورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
ملالی خور سلام تاسو ټول قدر منوریدونکو
وعلیکم سلام که تاسو غواړئ خپل نوم وایاست کولای سي او کنه غواړئ تاسو خپل تبصره وکړي مهرباني
نه دغه نه غواړم دغه نه ویل خور دا خو ډیر ښه خبره ده چې باید انلاین تعلیم ورکول شي پر انټرنیټ باندې او بیا اوس ځینې راډیوګان هم دغه پروسه شروع کړل چې تعلیم کور په کور باندې کنه دغه پروسه شروع کړل خو زه وایم چې هیڅوک چې مام د سنکشنې ځکه تعلیم باید وکړي تعلیم شش دی خو یو خبر ده چې موږ وس زنی رسنی څخه دغه چې زنی رسنی به دغه فعالیت وکړي په اډیا کل کا پورس کې 2 ساعت یا 3 ساعت واخره کې دا بم دا خوندې ستکه کړي په اډیا کل دومره چې به چې په خپل دی د رسنی نفي ځکه د رسنی مسؤلیت هم همدا دی چې باید دغه تعلیمی پروګرامونه را پیل کړي.
ډیر مننه چې تاسو خپل تبصره له موږ سره شریک کړه. لکه تاسو چې یادونه وکړه د ازادي رادیو خبرونه د رادیو لارې درسي ساعت هم په اونۍ کې څلور ورځې خبريږي چې په دغه کې د افغانستان د جمهوریت نظام د وخت د نصاب درس ورکول کېږي. هغه نجونو ته مختص دی دغه ساعت چې د شونځي څخه شاته پاتې دي. خو د دې درسي ساعت هدف دا نه دی چې د ښوونځي ځای ونیسي، د حضوري ښوونځي اهمیت جلا دی. او دا ډول پروګرام چې ازادي راډیو پیل کړی دی دا په دې خاطر باندې چې هغه خلا چې د نجونو د زده کړو په جریان کې رامنځته کیږي د هغه په مخنیوي کې مرسته وکولای شي. اغلی امیل زبستاستخه پښتنه وکړم، د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي ویل دی چې په دغه هیواد کې درې ډوله افغان کډوال دي. د په وینا یو هغه کډوال دي چې قانوني اسناد نه لري، بل هغه کډوال دي چې قانوني اسناد لري یعنی د مهاجرت کارتونه لري، او نور هغه افغانان دي چې د په وینا پاکستانی جالي اسناد جوړ کړی دي او خپل ځان پاکستانیان ګڼي. ستاسو په وینا دغه څومره یو د خطر زنګ دی د هغو افغانانو لپاره چې په پاکستان کې اوسي چې قانوني اسناد هم لري خو شایي له دې ګواښ سره مخامخ وي چې باید د دغه هیواد څخه وایستل سي؟ او هغه نړیوالې ادارې لکه یو این ایچ سی آر چې د کډوالو نړیواله اداره د ملګرو ملتونو لخوا، دغو سازمانونو ته څه مسؤلیت راځي دی چې د افغان کډوالو په برخه کې باید څه وکړي چې د هغو نجونو چې مور او پلار یې د دوی په خاطر باندې پاکستان ته کډه سوي ول اوس د بیرته افغانستان ته ونه ایستل سي؟
معنی کوم خبره په دې کې دا ډېر ښه سوال دی. وکړو زمان په زړه کې همدا و چې دغه سازمانونه لکه د یونیسیار سازمان دی باید د هغه نجونو نه کډوال هغه فامیلونه چې دتې جینکۍ لري چې هغه مکتب د پاره راغلي د هغوی نه د دفاع وکړي، هغوی پاکستان ته باید قناعت ورکړي، ملل متحد نه باید کومک وغواړي، او دوی ته باید ووایي چې دغه کډوال تاسو نه شي کولای چې وباسي، پاکستان باندې باید دوی فشار راوړي ځکه چې دوی د مجبوریت نه راغلي صرف د دې هدف لپاره چې جینکۍ دلته تعلیم وکړي، دلته زمینه ورته مساعده شي چې دوی واوسیږي. نو هغوی چې د مجبوریت نه راغلي باید دغه کټګوریانې باید جدا کړي، یا د عقل د دوی د حق نه باید دوی دفاع وکړي چې دا اوس مجبور دي، دا چې بیرته دي دوی خو حتی هلته له لاسه ورکړي دي. دا خو بې اندازه د چا خبره بیخي یو یو ظلم دی آخري سرحده پورې. دا باید دوی دا کار وکړي، دوی خپل حق او مسؤلیت وګڼي چې باید د دوی د حق نه باید دفاع وکړي، د دوی تر شا ودرېږي، دوی باید جلا کاندي. هغه هر څوک چې هلته پاکستان ته تللی دي تاسو باور وکړئ وایي څوک پر ازاد ملک نه ځي، یا ډېر غریب شي یا د یار د غمه ځي نه. دلته سل رقمه تکلیفونه د وجه تللي دي. باور وکړه چې یو کس به هم خوشحاله نه وي چې خپل وطن خوشي کړی یا پاکستان ته چې سره د دې چې موږ ګډ مشترک دین لرو، فرهنګ لرو، زموږ هر څه ثقافتونه هر څه سره یو ځای مشترک دي، یو وطن خلک یو ځمکه زموږ ډیره ده، برخه د افغانستان افغانان ګڼي، یو بل سره ستونزې که سیاسي ډول اوس شته خو ملتونه تکلیف نه لري، یو بل سره مني، خوشحاله دي، یو بل په غم کې خفه کېږي، په خوشحالي خوشحاله کېږي، همکاري کوي همیشه دایم دپاره. خو لیکن دغه حکومتونه هر مشکل لري، که امتیاز غواړي د ملل متحد نه ده مومن صاحب په خبره، که هر څه غواړي، خو دا ډېر غلط کار دی. اوس په دې وخت کې چې دې خواته ژمی روان دی یا خواته هغوی مجبور دي، د دوی د مجبوریت نه دوی سوی استفاده کوي. همیشه داسې یو حساس وخت کې داسې یو برخورد یو داسې یو دریځې نیولی دی، دې برخه کې باید ملل متحد عملي اقدام وکړي، یونیسیار باید ودرېږي، او دغه جنکۍ چې هلته تللي دي که دا نور
برخه کې هر څه باید وکړي، یو انساني برخورد وکړي. اوس وضعیت داسې نه دی چې دوی دونه شدید حالت یې اخیستی دی او دوی راوباسي په ظلم زور باندې. په دې برخه کې ټوله دنیا باید خپل غږ پورته کړي، یعنی همیشه دا کار شوی، خو اوس په دې وخت کې دا ډېر حساس وخت دی. او دنیا ته معلوم دی چې دلته د ښځو په وړاندې ښځې برمته نیول شوي دي، په څومره هغه ابتدایي حقونه ترې نه اخیستل شوي، تعلیم چې د دې هغه اساسي حق دی، کار چې د دې حق دی، هغه سیاسي مشارکت خو پر ځای کړي دی. هغه نه خو مونږ بیخي داسې حالت ته رسولي چې هغه نه لا تېر یو. خو دغه مونږ د انسان په صفت وپېژني او مونږ ته ادا کل زمونږ اوسېدنه دلته لږ ذره خو تضمین پاتې شي، او دوی خو هغه برخوردونه کوي چې بالکل غلط دي، او دنیا هم پوهېږي چې دلته څه حالت دی. ادا کل د هغوی د هغوی چا ساتلي دي، د هغوی د حقونونه، د هغوی د عزت د خوندي کولو دپاره، د کار، د ژوند، د اوسېدلو دپاره چې اوس سماجرین دي، هغه تکلیف چې په زړه کې تېرېږي، خو دې هغه چې برخوردونه غلط ورسره کېږي، لا هم د دوی احساسات جریداره کېږي، هغوی تکلیف ویني، په رواني لحاظ هغوی ښه نه دي. زه فکر کوم چې دې دپاره باید ملل متحد نور غور وکړي، باید یو نیت اراده جدي ولري.
مننه آغلی امیل زبیر تاسو ته راځم. آغلی مومن، تاسو څخه پوښتنه کوم، په داسې حال کې چې تاسو ټولو او زموږ نورو میلمنو هم پر دې باندې خبرې وکړي چې افغان نجونې څه ډول په هیڅ ځای کې، نه په افغانستان کې دننه او نه هم په نورو هیوادونو کې، دغه موقع لري چې دوی باید خپل راتلونکی جوړ کړي او لوړې زده کړې وکړای سي، ځکه چې په یو نه بل ډول باندې دوی ته یو خطر متوجه دی. په افغانستان کې دننه دوی ته اجازه نشته، او په نورو هیوادونو کې چې دوی د خپل لوړو زده کړو لپاره کورنیو کډه کړي، هلته دوی د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي، امنیتي ګواښونه دي او داسې نور. افغان جونې څه ډول خپل هغه روان سالم وساتي، ستاسو دوی ته څه پیغام دی چې په دغه وضعیت کې چې دوی فکر کوي چې یوې خواته هم مخ نه اوړي، دوی باید څه وکړي؟
دې د په داسې ناورین وضعیت کې او په داسې سرګردانۍ کې چې زموږ هیوادوالو زموږ خوشندونو سره مخ دي، سل په سلو کې اول مسولیت، اول درجه مسولیت خپل هیواد ته، خپل د هیواد چارواکو ته مخامخ دی، او دوی ته اول غږ په دی دی، ځکه دی د دې وطن خلک دي، هغه یعنی وطنوال دي. ما مخکې ویلي چې دا چې عزت هغه په خپل کور کې خوندي ده، باید دی په خپل کور کې دی ته ځای ورکړي، خپل لمنه پراخه کړي، دی ته د کار، د تعلیم زمینه مساعده کړي، یعنی په اول درجه که دی د خپل مسؤلیت وګڼي، خپل نظام کې چې هغه مشکلات دي، هغه ستونزې دي، دا حل شي، نو ولې به څوک مجبور شي؟ او مجبور به پرې خوشحالي بېرته خپل هېواد ته راځي، هلته به دا لوی جشن ورته. تاسو باور کوي چې هلته دلته مکتب نه نجونې پرې ژړا ووتلې، یو کال مخکې چې مکتبونه، دوه کاله د مخه چې مکتبونه وتړل شول، عیني حادثه بیا تکرار ده. پاکستاني مکتبونه کې هم تاسو کتل چې یو شور، یو غریو، یو ژړا وه چې نجونې ټولې د مکتب نه یستلې، چې تاسو افغانان یاست او بېرته وځي. تاسو به ویډیو هم لیدلې چې هغه حالت بیا تکرار شو، او دا ډېر د خفګان ځای دی، ډېر تاسف ځای دی، ډېر دغه ځای دی چې افغان په هېڅ ځای کې ځای نه لري. په نورو هېوادونو کې خپل وګړو ته خلک دونه عزت ورکوي، دونه دغه ورکوي، په یو کس چې یو چې تحصیل کېږي یا بندې کېږي، څومره لوی لوی اته ډېر مصرفونه، ډېر امکانات، ډېر خلک پهتا بدله کېږي، لوی لوی زندانیان. یا بعض موږ ګورو چې بعضې معاملې په جهان کې دي، یو وګړي په خاطر کې، یو استادې کې، یو زده کوونکی، همه زموږ استاسو د هېوادوالو چې دی دي په هېڅ ځای کې قدر نه لري، ځکه خپل وطن، خپل چارواکي ورته قدر نه ورکوي. نو چې دی خپل وطن کې ورته قدر نه ورکوي، نور وطن هم ورته په همدې سترګه ګوري. حتما وایي چې تاسو په خپل هېواد کې ځای نه لري، نو زموږ مسؤلیت دی، یعنی دی ورته په سپکه سترګه او دی ورته په حقارت ګوري، ځکه دی خپل هېواد نه، د خپل ټاټوبی دی، دی سپک شوی دی. موږ هیله لرو چې خپل هېواد کې دا زموږ وطنوال درانه وي، عزت ولري، وقار ولري، په خپل وطن کې اوسي او د عزت او د ابرو ژوند وکړي، خصوصا نجونو. او بیا هم چې دغه شرایط هیله لرو چې دلته دغه وضعیت ته د پای ټکی کېښتل شي، بیا هم خپلو نجونو ته خپلو اولادونو ته دا نصیحت کوو او دغه ورته کوو چې دی د خپل مورال د لاسه نه ورکوي، دی نور هم ګرچ ډېره نور هغه دغه نه وتلې ده خبره ډېره ستونزمنه شوې ده، بیا هم حوصله دي وکړي کېدای شي چې ملل متحد یا نور هېوادونه یا نور دغه په دې چارواکو غږ وکړي یا یو د حل لاره ورته پیدا شي او عملي اقدام باید وشي په دې سره کې موږ شاته د ځان وژنې او د دغه کچه لوړه شوې په پاکستان کې اوتیزات کورنۍ چې نه غواړي دلته لکه مخکې چې دوستان ویلي چې هر څه د لاسه ورکړي دي، نه کور لري، نه زندګي لري، نه یو کار لري، نو هغه اوس ناچاري دي حتی د دې ژوند نه په مرګ خوشحاله دي، حتی مرګ ته مخه کړې ده او دا څونه دردونکی حالت دی چې نورو وګړو ته څونه د حیات خپلو د خپل هېوادوالو مهم دی، او متاسفانه افغانان په داسې ستونزمن حالت کې ګیر دي او خصوصا د چارواکو ورته پام نه دی یا چارواکي په نورو په هغې غږ کوي ولې په خپل ځان غږ نه کوي، دوی دې باید په خپل ځان غږ وکړي، خپله د خپل هېوادوالو غږ واوري، هغه غوټه یا هغه ستونزه چې په لاس خلاصېږي په خوله ولې خلاصه شي، دوی ته دا کار اسانه دی، دوی دې د خپله خپل ځان کې غږ وکړي، خپل ځان کې د راټول شي سره خپل هېوادوالو خپل اولادونه د خپل غږ کې ونیسي، لمه دې پراخې کې نیت دې فکر ټول ته او ټول دې بهتر او بل دې په عزتمند او غیرت مند ژوند او دغه ورته برابر کړي، اول مسؤلیت خپل سره کې د خپل دننه د هېواد چارو کوي، بیا پس کې دې چې ته نړیوال دې نړیوال ټول نه د ټول دې دا غوینه په دویمه درجه په دریمه درجه مسؤلیت لري، اما خپل چارو کې اول درجه مسؤلیت لري، بیا هم زموږ هیله ده او موږ ته هم دا وایمه چې دې صبر نه شي کوي نه کار وکړي، حتما د ستونزه کېږي دا د ستونزه نه ده چې دائم پاتې شي، خو بیا به د ستونزه تعلیم شي د اوسنو چارواکو په څه پاتې چې دې دې بیا په دونه فشار لاندې دونه د زوړېدلو پسته دا ستونزه کې اوس هم هغه د وخت چې دې کولای شي چې خپل هېوادوالو ته د خوښۍ زیری ورکړي، هېوادوالو ته هېوادوالو ته دغه زمینه مساعده کړي او د ټولو زړه په لاس کې واخلي، تاسو باور کړئ دونه به هېوادوال د دې ملاتړ وکړي، دونه به د دې هغه دغه نور لوړ شي که دی لږ فکر وکړي، زه نه پوهېږم چې دی خپله شعوري دا کارونه کوي او یا غیر آګاهانه د بل چا خبرې واوري چې په دغه سخت وضعیت کې همدې په خپل وګړو زړه درد نه کوي، رحم په نه راځي، د عدالت نه چې په اسلام کې دی هغه عمري عدالت چې په واقعي اسلام چې دی د هغې نه دی پیروي نه کوي، هغه اصول په نظر کې نه نیسي او بیا هم دغه ټولې خطاوې دي چې دی خطا کوي، لکه ډېر زموږ خلک چې وایي چې دغه پښیماني لري، دا به یو وخت به ټول خلکو ته دا دولت مختورني چې په داسې سخت حالت کې دی زموږ د خپلو هېوادوالو د خپلو بچیانو د خپلو اولادونو لاسنیوی ونه کړو او دوی ته یې زمینه د راتګ او زمینه د کار او د تحصیل مساعده نه کړه، نو دا د لویې ننګونه د لوی شرم دی، نه پوهېږم چې ولې نه پوهېږي دا خلک، کله بېخي ځان سره داسې دغه وشم چې دا په خپل لاس نه دي، په خپلواک نه دي، په خپل فکر او په خپل دغه نه دي چې دې دومره نشي کولای چې هغه کار د دوی د لاسه کېږي او ویني کې د خپلو هېوادوالو په مقابل کې ډېر تاسف ځای دی، الله دې رحم وکړي او الله دې دوی ته دغه د هېوادوالو زړه لاسته راوړي او درته زړه دي د دوی د ستونزې حل کړي، بیا پسته نړیوال ټولنه باندې غږوو، بیا په نورو هېوادونو، بیا په ګاونډیانو چې دوی هم مسلمانان دي، دوی هم د عدالت کار وکړي، ظلم دینه کوي په خلکو باندې په نور دغه باندې دوی دې زیاتره خپلې ګټې په نظر کې نیسي، دا وضعیت کوي چې دلته یو څه کردت واخلي، یو څه د همیشه دا په همدې چال او په همدې شکل باندې افغانستان ته همیشه دی ټک دی، هم افغانستان ته نیت ښه نه دی، نه پوهېږم افغانستان یو جنګ ځپلی یو غریب هېواد دی، موږ خو فکر کوو دومره چال او فریب دای کوم زده نه دی، افغانستان با غرور با عزت با غیرت خلک دی، اما نړۍ د خصوصا د ګاونډیانو ته ډېر نیت بد دی، دومره چې د افغانستان خلک باندې خدي میمنواز دي، فکر نه کوم دا نور خلک دي سوسي، اما اتمن دې به ډېر دا دین معلومي چې د افغانستان خلک ډېر غرور او وقار او دغه لري چې د خلکو ته نیت خنه دی، کنه خو افغانستان ډېر مهربانه خلک دي او زه همیشه ټول باید دا فکر وکړو چې زموږ د ګاونډیانو همیشه موږ متضرره ده یا همیشه موږ د ګاونډیانو نه ډېر سخت ننګونې لیدلې دي. دا یو مثال دی واضح چې موږ اوس ګورو.
مننه آغلی مومند. اوریدونکو تاسی زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیزه خپرونه د زما حق دی روانه ده. د دې خپرونې وخت هم پای ته رسیږي. زه له خپلو درې سرو میلمنو آغلی اوژې امیل، آغلی تورپیکی مومند او آغلی قمر نیازی څخه ډېره مننه کوم چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
پسرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا خکلی دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جانی ماتم کوا بانی کڑی ده هر چا سر پتی آرانی ما پلی باسی خندام غلاوا جان دو وفا پتا که نشتا نخانی ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا Thank you. د مور اول نه وای پیدا زه چې پیدا وې د چان وې آشنا زه چې کول می ستو سترګو تکا ته هو خود بغیر زم لیونې په دنیا زه ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچاتا پاتا کھلے زوانی دا
پہ انسٹاگرام کی آزادی ریڈیو _ PA راپور زموج قضاوت ستاسو